und Thomas.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه په موکړی مهمو خبرونو ته راپورونه وايي. پاکستان باراتلونکي اوریدي د طالبانو د حکومت د شمیر هغو مخالفانو کوربوي چې د محل په ثبیت کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی استازي زلمی خلیلزاد پر خپل اکسپانه لیکلي د اگست په 15مه او 16مه به پاکستان د طالبانو د دغو مخالفانو د ویغونډ کوربوي. خلیلزاد ویلي د طالبانو دغو مخالفانو کې هغه څیري هم شامل دي چې د طالبانو د حکومت په ضد د زیګ مقاومت ملاتړ کوي. خلیلزاد د پاکستان پر دې کار تاسف څرګند کړی. خدای نه دی ویلي چې کوم افغان سیاستوال به د پاکستان په غونډه کې برخه اخلي. راپورونو کې ویل شوي دي چې دا غونډه په اسلام آباد کې د جنوبی آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ لخوا پلان شوې او هدف اعتماد جوړونه اعلان شوې. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه رسمان څه نه دی ویلي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې په هرات ولایت کې یې د برېښنا رسولو د دریو پروژو لپاره د 140 میلیونو ډالرو په ارزښت قراردادونه له خصوصي شرکتونو سره لاسلیک کړي دي. د یکشنبې په ورځ په خبره کړي یو بیان کې د طالبانو لخوا اداره کېدونکي برېښنا شرکت ویلي چې دا پروژې د زازو افغانستان او کابل ملي شرکتونو سره لاسلیک شوي دي. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې په ټول افغانستان کې اوسیدونکي د دوبی په میاشتو کې د برېښنا له کمښت څخه شکایت کوي چې دوی وایي جدي ستونزې رامنځته کړي دي. په افغانستان کې برېښنا ته لاسرسی محدود دی. وروستي راپورونه ښیي چې سره له دې چې افغانستان د انرژۍ د تولید لوی ظرفیت لري، شاوخوا 80% افغانان له برېښنا برخمن دي. په داسې حال کې چې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سره ګوري. اوکراینی چارواکو وویل چې روسیې د خارکیف په ښار باندې د توغندیو برید کړی دی. رویترز خبری آژانس رپورټ ورکوي چې په برید کې 11 کسان ټپیان شوي دي. اولی سینبوف د خارکیف والی په ټلګرام کې ولیکل چې یوه 14 کلنه نجلۍ هم په ټپیانو کې شامله ده. خارکیف د اوکراین دوهم لوی ښار، روسیې سره د دغه هیواد شمال ختیځو پولو ته نږدې موقعیت لري. خبر زیاتوي چې چاودنې د کورونو شیشې ماتې کړې او ځینې خلک مجبور شول چې خپل کورونه پرېږدي. مقامات وویل چې یوه 50 کلنه ښځه هم ټپي شوې او لږ تر لږه 1200 کورونو ته زیان اوښتی. په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو د زیارونو په ترڅ کې د دغه هیواد ولسمشر نن په سپینه ماڼۍ کې ولسمشر ډونالد ترامپ سره ګوري. اروپایي مشرانو ویلي چې د زلنسکي د ملاتړ لپاره به دوی هم په واشنگتن کې وي. سپینه ماڼۍ کې د متحدو ایالاتو او اوکراین د ولسمشرانو نننۍ غونډه وروسته لیدل کیږي چې ولسمشر ترامپ د تیرې جمعې په ورځ په الاسکا کې خپل روسي سیال سره ولیدل. د جرمنی د خبری آژانس د رپورټ په اساس د امریکا بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی دی چې امریکا ته د غزې څخه د سفر د ویزو په تک باندې بندیز لګیدلی دی. د جرمنی د ډی پی آی خبری آژانس رپورټ ورکړ چې مارکو روبیو ویلي چې ځینو هغو سازمانونو چې دغو ویزو په ترلاسه کولو کې دخیل وو حماس ډلې سره نږدې اړیکې درلودې. حماس ډله د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د یکشنبې په ورځ سی بی ایس نیوز تلویزیوني شبکې ته وویل چې موږ هغو ډلو سره چې له حماس سره اړیکې لري یا د دغې ډلې ملاتړ کوي همکاري نه کوو. روبیو دا ونه ویل چې په وروستیو کې څومره دا ډول ویزې صادرې شوي او آیا هغه ویزې چې نوې صادرې شوي هغه به هم بدل شي کنه. اکثر کسان د ماشومانو په شمول د علاج لپاره له غزې څخه امریکا ته ځي. او د اسپانیا صدر اعظم پیدرو شانسیز وایي د ځنګلونو د اور د مهارولو لپاره یې 500 نور عسکر هم ګمارلي. په ګرمه هوا کې دغو اورونو ډیر وچ شوي ځنګلونه له منځه وړي دي. اسوشیټډ پریس خبری آژانس رپورټ ورکوي چې تر دې مخکې 1400 عسکر د اور د مړه کولو لپاره ګمارل شوي وو او دغه زیارونه خصوصا د ګالیسیا په شمال لویدیځه سیمه کې ستونزمن شوي دي. د اروپایي اتحادیې د معلوماتو په اساس د ځنګلونو سګنوي اورونو په اسپانیا کې 1500 هکتار ځمکه سوځلې. کارپوهان وایي اقلیمي بدلون د اروپا په ځینو سیمو کې ګرمي زیاته کړې او وچه فضا یې رامنځته کړې چې سیمې د اور لګیدنې په وړاندې زیانګالې شوې دي. د خبرونو پای.
درسي ساعت
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو تکون کو هله لرم چې ټول بجور رو او صحت مند به استی. یو ځل بیا ګران زکون کو ستاسو خدمت ته زه حاضرې ژم، او تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون دریم لوست شراغلاست وایم. ګرانو زکون کو زموږ او ستاسو نننی ورځ درسي موضوع ده عضوي مرکباتو ډلبندي، چې د اوه دېرشمې صفې څخه پیلېږي تر اوه څلوېښتمې صفې پورې به دوام ولري تر څو پورې. ګرانو زده کوونکو، د عضوي مرکباتو ډلبندي که څه هم موږ او تاسو وایي عضوي مرکبات چې دی خپله د بیولوژي، طب او اوسني صنعت یو بنسټ یې جوړ کړی دی، نو د ژوندي موجوداتو د جوړښت هغه بنسټیز اجزاوې له اوبو سربیره کې داسې چې عضوي مرکبات هم وشمیرل سي. نو دا چې عضوي مرکبات د کاربن د عنصرونو یا هم د کاربن عنصر د مرکباتو څخه عبارت ده، نو خپله ویلی سو چې موږ د کاربن په عنصر کښې ژوند کوو. یعنی که چیرې وګورو موږ او تاسو یعنی ولې عضوي کیمیا یا هم عضوي مرکبات په ټولګي باندې ویشل سوي دي یا په ګروپونو باندې ویشل سوي دي، او که ویشل سوي دي په څو ګروپونو یا په څو برخو باندې ویشل سوي دي، هره برخه یې کومې کومې برخې لري. موږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع اهداف هم همدا دي چې موږ او تاسو ترې ګټه واخلو او پرې پوه شو. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو عضوي مرکبات هم د هغوی شمیر چې ده کیدای شي چې له شلو میلیونو څخه زیات وجود ولري، چې د هغوی د کاربوني زنځیرې جوړښت پر اساس باندې موږ او تاسو وایي عضوي مرکبات چې دي هغوی په دریو برخو ویشل سوي دي. لومړی زنځیرې اسکلیټ یا هم سایکل یا سایکلیک، دوام کړی سایکلیک ده، او دریم هیترو سایکلیک ده، په دریو برخو باندې ویشل سوي ده. بیا زنځیري سایکلیک چې ده هغه بیا په الفاتیک برخو ویشل سوي ده. الفاتیک بیا په دوو برخو ویشل سوي ده، یو مشبو او غیر مشبو. چې مشبو یې بیا موږ او تاسو کولی شو چې په الکانونو باندې الکینونو باندې وویشو، او غیر مشبو یې په الکاینونو او سایکلو الکانونو باندې چې کړو وویشو. او ګرانو زده کوونکو، بل هم د کډایي سایکلیک چې ده یا هم حلقوي سایکلیک چې ده هغه بیا خپله په دوو برخو ویشل سوی دی، یو سایکل الکانون او بل یا هم سایکل الکان یا هم کاربوکسیلیک سره، چې کاربوکسیلیک بیا په دوو برخو سره ویشل سوی ده، السیکلیک ده او اروماتیک ده. او السیکلیک چې ده بیا په همدې ترتیب سره په دوو نورو برخو ویشل سوی دی، چې یو سایکلو الکانونه دي او بل هم سایکلو الکینونه دي. او روماتیک چې و ګرانو زده کوونکو، هغوی بیا په درې برخو ویشل سوی ده، بنزین، نفتالین او انتراسین سره. او درېیمه برخه ګرانو زده کوونکو د عضوي مرکباتو هغه د هیتروسکلیک برخه وه، چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وایي دا بیا په درې نورو برخو چې یو عبارت د فوران، تیوفان او پیریدین څخه په دې درې برخو باندې څه سوې ده، ویشل سوې ده. چې هیدروسکلیک هایدروکاربونونه چې دي یا هم دا مرکبات چې دي خپله د کاربون د اټومونو سربیره په خپله کړۍ کې د نورو عنصرونو یا هم څو اټومونه ولري، چې په ځانګړې توګه هم هغه عنصرونه عبارت د اکسیجن، نایتروجن، سلفر او داسې نور دي، چې دی کیدلی شي چې هیدروسکلیک مرکبات چې شکري جوړ کړي یا هم لاسته راوړي. او الفاتیک هایدروکاربونونه او مرکبات چې دي ګرانو زده کوونکو، هغې بیا چې د کاربون او کاربون د اټومونو د اړیکو د ډولونو په پام کې نیولو سره داسې په مشبو، چې مشبو یې خپله لکه الکانونه او سایکل الکانونه، او غیر مشبو له چې موږ او تاسو ویل الفاتیک مرکبات چې دي دوی بیا په الکینونه او الکاینونه باندې ویشل سوي دي، چې خپله الکانونه بیا هغه مرکبات وو چې د کاربون د اټومونو ټول ولانسونه یې د هایدروجن د اټومونو په واسطه سره چې سوي وي مشبو سوي وي، او په هغوی کې د کاربون د اټومونو ترمنځ یوازې یو ګونې اړیکه وجود لري. او الکینونه بیا خپله هغه مرکبات چې دي د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ دوه ګونې اړیکه وجود لري او غیر مشبو دي. او په همدې ترتیب سره نور غیر مشبو هایدروکاربونونه لکه الکاینونه چې دوی خپله موږ او تاسو وایو چې په همدې ترتیب سره د دوی د مرکبات په مرکبات کې د کاربن د دوه اټومن تلمین درې ګونی اشتراکي اړیکه وجود لري او د الکانونو په پرتله د هایدروجن د څلورو اټومونو او د الکینونو په پرتله به د هایدروجن دوه اټومونه چې شکیږي لږیږي او په دې ترتیب سره یو هم اورماتیک موږ او تاسو ویل چې اورماتیک هایدروکاربونونه چې دی بي دي بیا په خپل ترکیب کې چې د بنزین کړی لري لکه خپل بنزین چې د نفتالین د او انتراسین چې د نفتالین چې د بنزین د دوی کړون څخه او انتراسین چې د بنزین د درې کړی څخه چې شوی د تشکیل شوی ده او دی په خپل منځونو کې د کاربون او کاربون ترمن دلته یو کړی چې شکوي رامنس کې یا هم د بنزین د څو کړیو د تراکم څخه کېدای شي چې شته لاست راوړل شي رتو کرانو زکون کوس موږ او تاسو د عضوي مرکباتو ډلبندي موږ او تاسو ولیدله چې پر سو برخو شته اوس راځو په هایدروکاربونونو کې د هغوی وظیفوي ګروپونو پیژنو چې د هایدروکاربونونو چې د په بیلابیلو ډلو کې کېدای چې خپل وظیفوي ګروپونه ولري د هر وظیفوي ګروپ د هر مرکب یا هم د هر هایدروکاربون جلا وظیفوي ګروپ وجود لري لکه څنګه چې تاسو په دې جدول کې ویني چمرا تاسو الکان وینو یا هم الکینونز وینو چې دوی چې د کاربون او کاربون ترمنځ یوازې یو ګونه اړیکه وجود لري د مثال په ډول مرا تاسو وایي چې د دې مرکب نوم چې ته ایتان د دې ترتیب کچېره د الکینز یو بل مثال په ډول سره مرا تاسو ګورو د دې وظیفوي ګروپ چې د کیدای چې د دې ترمنځ شي ولري د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونه اشتراکي اړیکه وجود ولري او دې مرکب نوم مرا تاسو وایي چې دا ایتلین یا هم ایسیتلین وایي لیسو او په دې ترتیب سره کچرو ګورو دلته وظیفوي ګروپ د کاربون او کاربون ترمن درې ګونې اشتراکي اړیکې لري چې د دې بیا موږ تاسو بیوتایدین وایو یا هم بیوتا ډای وایو یا ډای بیوتای ازو ګرانو زکون کو اوس موږ تاسو د لوس په دې برخه کې په هایدروکاربونونو کې د هغوی وظیفوي ګروپونه وایو چې بیلابیل ډلو کې دي کولای شي چې بیلابیل وظیفوي ګروپونه څخه استفاده وکړي او بیلابیل وظیفوي ګروپونه شتون ولري چې دا ګروپونه د کاربون او کاربون د اټومونو د اړیکو د څرنګوالي او د وظیفوي ګروپ له امله منځته راغلي دي د کاربون او کاربون د ترمنځ د اړیکې پر اساس باندې موږ تاسو ګورو دلته چې خپل د الکینز مرکب کې موږ تاسو د کاربون او کاربون ترمن دلته یوازې یو ګون اشتراکي اړیکه وینو چې د دې مرکب نوم د ایتان باندې ترتیب سره د دوه مرکب د کاربون او کاربون ترمن به تاسو ځیر سي چې دوه ګون اشتراکي اړیکه وجود لري چې د دې مرکب نوم ایتلین او یا هم ایتلین د دریم مرکب یو وظیفوي ګروپ ته تاسو ګوري دلته د کاربون او کاربون ترمن درې ګون اشتراکي اړیکه وجود لري چې تخپل د یا هم ویل سوچ دا ایتاین دا او یا هم ویلې سوچ دا چې شي ایسیتلین دا چې د الکتروفیلیک د پاتیشن څخه یو پاتیشن پر اساس باندې ترتیب شوی دا او دلته په دا دریم وظیفوي ګروپ کې بیا تاسو ګوري د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونه اشتراکي اړیکه چې د مرکب نوم ته بیا موږ او تاسو وایي چې دا بیوتادین دی او په دې ترتیب سره بنزین هم شو دا لیسو چې د خپل په هایدروکاربونونو کې د هغوی وظیفوي ګروپ نه او بل ګران زکون کوم چې تاسو د الکانونو هومولوګي سلسله لرو یا هم د هومولوګ سلسله لرو چې خپل هغه مرکبات د یو میتلین یا هم د یو میتلینی ګروپ په اندازه یو د بل څخه دوی چې ولري توپیر ولري یو د بل هومولوګ بلل کیږي چې هومولوګ سلسله خپل په الکانونو الکینونو او الکاینونو کې کېدای شي چې وجود ولري چې د دوی د الکانونو په مالیکولي فرمول کې موږ تاسو د ایتان مرکب او لمړی د میتان مرکب د ایتان مرکب د بیا په دې ترتیب سره د میتان څخه شروع کیږي او په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې پروپان بیوتان پینتان هیگزان هپتان او دغه سي ادامه لري چې د خپل د دوی هغه مالیکولي فرمولونه دي او هغه چې شتي نومان دی او دا هم موږ تاسو کولای شو چې په دې شمیره سره وایي یا هم ترتیب کو دا د الکانونو هغه هومولوګي سلسله ده چې کولای شو د دې هومولوګ په اصطلاح سره د ایزولوګ اصطلاح هم په عضوي کیمیا کې چې شکو استفاده کړو نازو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو یو هم د پوزوی کیمیا کې د عضوي مرکبونه او د هوایي هایدرو کاربونونو مشتقات لرو چې هغه عبارت دي له ځینې عضوي مرکبات موږ او تاسو د هایدرو کاربونونو او د هغوی مشتقات عبارت ده د یو یا هم د څو اټومه هایدروجنونو د ځانګړو ګروپونو پر اساس باندې داسې ترتیب شوي دي چې یو هم اکسیجن لرونکي وظیفوي ګروپونه دي نایتروجن لرونکي وظیفوي ګروپونه دي چې اکسیجن لرونکي وظیفوي ګروپونه تاسو ویني دلته دی هم وظیفوي ګروپ او پر دې وظیفوي ګروپ باندې یو څو مثالونه دي لکه میتانل ایتانل او پروپانول بیوتانل او داسې نور او نایتروجن لرونکي وظیفوي ګروپونه دي ګرانو ته کون کوچی په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې دلته د نایتروجن اټوم چې د هیترو اټومونو په توګه دلته شتون لري او د هغوی وظیفوي ګروپ موږ تاسو وینو چې په دې ترتیب سره دا او کېدای شي چې داسې هم یو شکل چې شکري یا د موډل پر اساس باندې یو شکل غوره کړي او بل ګرانو ته کون کو د عضوي مرکبات د هایدرو کاربونونو د مشتقات څخه یو هم سلفر لرونکي وظیفوي ګروپونه دي چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې سلفر په دې ګروپونو کې د سلفر اټوم چې د هیترو اټوم په توګه دلته په دې ګروپونو کې ترکیب شوی ده لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې په دې مثال کې یا هم په دې موډل کې ویني چې ترکیب سره او سلرم د ولې ګران د کوم هغه د فاسفورس لرونکي وظیفوي ګروپونه دي چې په دې ګروپ کې موږ تاسو د فاسفورس اټوم چې د هیترو اټوم په توګه دلته کارول شوی ده یا هم شتون لري لکه څنګه چې په دې ځای کې ویني تاسو فاسفورس د هیترو اټوم په توګه سرچش شوی ده ترتیب شوی ده او دوی چې د زیات وخت کې دیسې چې د عضوي مرکبات په مالیکولونو کې د څو وظیفوي ګروپونه هم کې دیسې چې شتون ولري هغه به موږ او تاسو د کې دیسې چې د څو وظیفوي ګروپونو په اساس یا هم په نوم باندې تشکرو وشو چې هغه به مثالونه موږ او تاسو په دې ترتیب سره ورکړی چې په دې ترتیب تاسو وګورئ د میتانول مرکب په دې ترتیب سره موږ تاسو داسې نور مثالونه هم شو کولای شو ورکولای شو مثالونه مثال لکه موږ تاسو شوای دا د فونګشنل هغه د ګروپ اساس یا د سو وظیفوي ګروپ پر اساس باندې چې د لومړی د هایدروکسیل مرکب د مونو فنګشنل ګروپ په تم سره یادی جی دوام چې د هایدروکسیل د ګروپ د پولی فنګشنل ګروپ او د دریم معادله چې تاسو ویني په دې ځای کې د هیترو فنګشنل ګروپ مرکب شي د امینو اسید او څلرم چې تاسو ویني هغه د هیترو فنګشنل ګروپ مرکب شي اسیتو اسید د چمړه تاسو د سالونه هم چې شکرله ورکړله رازو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو اوس د لوست په دې برخه کې د وظیفوي ګروپونو سره عضوي مرکبات وایو چې دلته موږ او تاسو وینو چې د هلایدونو وظیفوي ګروپونه دي کله چې د عضوي مرکبات سره چې د هلایدو وظیفوي ګروپونه چې دي هغوی چې دي د هلوجنونو یا هم د هلوجن عنصرونو د مالیکولونو د اټومونو ترمنځ اړیکه چې د هغه په مولکتیکي ډول سره وجود لري چې دوی کولای شي رادیکلونه تشکیل کړي او د دې وظیفوي ګروپ په بڼه سره چې شي یو فعالیت ښکاره کی او د پاسانی سره وکولای شي چې د دې ترمنګ یو تعامل تر سره شي او هایدرو کاربونونو هلوجنې مشتقات شکړي لاس تر اسی یا هم وجود راسی دوام د هایدروکسیل وظیفوي ګروپونه لرو ګران زه کون کو چې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ کې دی چې د یو اټوم هایدروجن او یو اټوم اکسیجن څخه چې شو سي جوړ سي وي یعنی په هغه کې اکسیجن اټوم یو تاک الکترون لري او د جوړش لمه خمر او تاسو په دې ډول سره ویل سو چې د خپل د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ ته او دریم د الدهایدونو وظیفوي ګروپ ته چې د الدهایدونو وظیفوي ګروپ هم راو تاسو ویل چې یو اټوم کاربون او د یو اټوم اکسیجن څخه کل څه ده چې د کاربون او د اکسیجن د اټومونو ترمنځ د وګونی اشتراکي اړیکه وجود لري لکه څنګه چې تاسو د کاربونول په ګروپ شوینی چې د کاربون ترمنځ اړیکه موږ تاسو د وګونی د او د هغوی یو اړیکه کېدای شي چې د دوی ترمنځ د سیګما اړیکه جوړ کړي او سلرن د کاربوکسیل وظیفوي ګروپ ته ګران زکون کو چې د کاربوکسیل په وظیفوي ګروپ شې موږ تاسو وینو چې د هم د دوی هغه عمومي فرمول ده او په همدې اساس باندې موږ تاسو وایي چې د کاربونول ګروپ او د هایدروکسیل ګروپ گروپ څخه چیش سی وی دی جوړ سی وی دی د امینو وظیفوي گروپونه دی د امینو وظیفوي گروپ د ایتورو وظیفوي گروپونه دی او د تیلو گروپ او هم سلفایدونه دی دا هم د ایتورو هغه وظیفوي گروپ پروګرام زده کوونکو چې موږ تاسو وینو د اکسیجن او دوه رادیکلونه جوړ کړی دی لکه اوبه ایتانول دا ایتایلیتر او بل ګرام زده کوونکو یو هم موږ تاسو د امینو وظیفوي گروپونه درلود لکه تاسو چې وینئ دلته موږ تاسو لومړنی امین دویمی امین او درېمی امین او په همدې ترتیب امونیا داسې شکل سره چیش کولی شو لاسته راوړلی شو او بل هم د تیلو سلفایدونه وه چې موږ تاسو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې او څو سوالونه مطرح شوي دي تاسو به هغوی ته ځواب ورکړئ مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا راتلونکي لوست پورې شي
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ زه ستاسو ښوونکی تاسو ټولو ته د کیمیا مضمون یولسم ټولګي کیمیا مضمون دریم لوست راغلاست وایم زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د ګرانو زده کوونکو د محلولونو خواص د اولسم صفې څخه پیلېږي تر یو دېرشمې صفې پورې به دوام ولري ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تیل لوست کښې ولوستل چې محلول څه ته ویل کېږي د محلول اجزاوې وې د محلول ډولونه وه او په همدې ترتیب راځو په دې لوست کښې به موږ او تاسو د محلولونو خواص وایو د محلولونو خواص چې دي ډېر خواص یې د هغوی د حل شوي او د حل کوونکې مادې پورې اړه لري د بېلګې په توګه که چیرې محلول د یو تریو خوند درلودونکې وي دغه خواص د هغه د حل شوي او یا هم د حل کوونکې مادې په ماهیت پورې اړه لري نو البته چې د محلول کښې یو داسې یو ماده حل شوې ده او محلول ترې جوړ شوی چې هغه ماده پخپله یو تریو خوند درلودونکې وه د بېلګې په توګه نارنج مالګ او داسې نور نور مادې بللی سو چې دا خپله د هغه د تریووالي د هغه مادې په ماهیت پورې اړه لري نو په همدې ترتیب د دوی یا د محلولونو خواص چې دي موږ او تاسو وایي د ځینو محلولونو خواص د هغوی د حل شویو مادې او حل کوونکې مادې پورې اړه نه لري کېدای شي چې د هغوی د محلولونو خواص د هغوی د غلظت د محلولونو د ذرات په حرکت یا هم د اسموس عملیه اسموتیک فشار د محلولونو براس او داسې د شیدو ټکي او داسې نور پورې کېدای شي چې اړه ولري نو راځو ګرانو زده کوونکو لومړی موږ او تاسو د محلولونو هغه کولیګاتیویټي خاصیت وایو چې دا خواص یا دا خاصیت چې دی د محلولونو د هغوی په حل شوي او حل کوونکې مادې پورې اړه نه لري بلکې دا د مادې په غلظت او د ذراتو د حرکت سره اړیکه لري چې یعنی موږ او تاسو وایي دلته د کینتکي واحداتو په واسطه سره کولی شو چې اندازه کړو چې دغه ډول خواص د کولیګاتیویټي خواصو په نوم سره یادیږي یا هم په یو بل عبارت داسې وایو که چیرې موږ او تاسو مخکې هم وویله چې خپله د اسموس عملیه اسموتیک فشار او داسې نور د ټوله چې دي هغه خواص دي چې کولی شي یو محلول د دوی د محلول هغه خواصو پورې مربوط اوسي لومړی راځو ډیفیوژن یا خپرېدنه وایو چې ډیفیوژن یا خپرېدنه د حل شوي او حل کوونکې مادې د غلظت د مساوي کېدو په خپل سر جریان ته خپرېدنه یا ډیفیوژن وایو چې کله د دوی هغه ذرې په خپل سر سره د یو محیط څخه بل محیط ته یا هم د یوې نقطې څخه بلې نقطې ته په خپل سر حرکت وکړي او د حرکت یې جریان پیدا کړي عبارت د ډیفیوژن یا خپرېدنې څخه ده د بېلګې په توګه تاسو وګورئ دلته موږ او تاسو یو ماده مالګه په نظر کې نیسو په جوش کې مو اضافه کړې ده غواړو د دې مالګې پر سر باندې یوه اندازه اوبه اضافه کړو د دې اوبه په اضافه کولو سره موږ او تاسو ګورو چې مالګه یا د مالګې ذرې یا د مالګې مالیکولونه یا ذرات چې دي هغه د اوبو د سطحې کمه سطحه هغه لوړې سطحې ته چې کېږي انتقالېږي او د لوړې سطحې څخه بیا اوبه چیرې راځي د لوړ شیطان ته کښته برخې ته راځي د مالګې د ذراتو سره دلته دغه چې د مالګې ذرات په خپل سر سره لوړې سطحې ته او د لوړې سطحه د اوبو ذرات او مالیکولونه چیرې کښته طرف ته یا کښته سطحې ته حرکت کوي دې ډول خپرېدنې ته موږ او تاسو ډیفیوژن وایو تاسو ګران زده کوونکو یو هم اسموس عملیه لرو چې د اسموس په عملیه کې شمیره تاسو ویله کیدای چې د ځینو محلولونو خواص د اسموس عملیه پر اساس باندې چشته تعین سی هم اړول لري. د اسموس عملیه چې د ګران زده کوونکو د اوبو یا د نورو حل کوونکو موادو تیرېدل د لیمه تیرېدونکي وړ غشا یا هم نیمه قابل نفوذ غشا څخه عبارت د اسموس عملیه څخه ده چې دلته د نیمه تیرېدلو غشا خاصیت چې د خپل داده چې کوچنیو ذراتو ته د تیرېدو اجازه ورکوي خو د لویو ذراتو ته د تیرېدلو اجازه نه ورکوي چې په اصل کې د خپل د اسموس په عملیه یو په حقیقت کې د یو لوري د خپرېدلو څخه عبارت ده. یعنی ذرات پر یو لور باندې چش کیږي یو طرفه خبریږي او اسموتیک فشار چې د ګران زده کوونکو هغه بیا هغه قوه ده چې حل کوونکې ماده دې ته هڅوي تر څو له نیمه تیرېدو وړ غشا څخه د رکیک محلول څخه و غلیز محلول ته تیر شي چې دا قوه بیا ځینې وختونه د غازاتو یو ډول ده چې د تیرېدلو لپاره دوی هڅوي تر څو د زیات فشار له امله د نیمه قابل نفوذ غشا یا هم وړ غشا څخه چش شي په لوړ فشار کې تیر شي. خو ځینې وختونه بیا ذرات کېدای سي چې د ټیټ فشار لاندې هم چش شي یا د ټیټ فشار په ورکولو سره هم کېدای سي چې عبور وکړي یا هم تیر شي. نو دلته یو نوع قوه ده چې دغه قوه د دې باعث کیږي چې دوی ذرات چش کړي د قابل نفوذ غشا څخه یا له نیمه تیرېدو وړ غشا څخه چش کړي تیر کړي. دغه قوه خپله د یو سطحې پر واحد باندې عبارت د محلولونو د اسموتیک فشار څخه دی چې اسموتیک فشار موږ او تاسو کولی شو چې خپل ځان ته ځانګړي آلې لري چې د هغه آلې په واسطه تر موږ او تاسو کولی شو د محلولونو فشار وټاکو چې یو هماغه آله د اسمومیتر په نوم سره یادیږي چې اسمومیتر چې د خپله یو پرده لرونکي لوښي ده سوري لرونکي دی چې پر سر باندې یو کار ته ورته سرپوش هم لري چې د یو ټیوب په واسطه د سیمابو او په همدې ترتیب مانومیتر سره تړل سوی دی چې بالاخره د دې په واسطه موږ تاسو کولی شو چې د موادو اسموتیک فشار چې کو تعین کړو. زه ګرانو زده کوونکو یو هم موږ تاسو دلته په دې برخه کې ایزوتونیک هایپوتونیک او هایپرتونیک محلولونه لرو. لومړی راځو په ایزوتونیک محلول باندې باز کوو. ایزوتونیک محلولونه هغه محلولونه دي چې دوی عین غلظت او اسموتیک فشار درلودونکي دي. دا ډول محلولونه ګران زده کوونکو یو له بل سره کېدای شي چې ایزوتونیک محلولونه چې شکرې جوړ کړي. که چیرې موږ تاسو ګورو د مخړو مالګه 0.9% محلول او د ګلوکوز فیصدي چې ده هغه 5%. داسې چې د دوی محلول د وینې سره یو ایزوتونیک چې شکرې یو ایزوتونیک محلول جوړ کړي لکه څنګه چې تاسو وینئ. او خو دغه ایزوتونیک عملیات چې ده کېدای شي چې په حیواني یا هم په نباتي حجرو کې د هغوی سره یو ایزوتونیک محلول جوړ کړي او کېدای شي چې په هغوی کې کوم بدلون هم رامنځته نه کړي. اول راځو دوام ډول هایپرتونیک محلولونه دي. هایپرتونیک محلولونه کچیر وګورو دی یو کچیر د کوم محلول غلظت او اسموتیک فشار د ستاندرد او د هغوی سره موږ او تاسو شکرو یو له بل سره پرتله کړو. کله چې پرتله کوو په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې د هغوی محلول زیات دی نسبت چاته نسبت د محلول غلظت ته. نو دلته وایو چې د یو نوع رنګه محلولونه دي چې دغه رنګه محلولونه خپله بیرته یو له بل سره موږ ته هایپرتونیک محلول جوړوي. که چیرې وګورو دغه رنګه محلولونه نباتي او یا هم په حیواني حجرو کې کېدای سي چې د هغوی له هغو سره هایپرتونیک محلولونه کېښودل سي په دې صورت کې د هغوی حجرې چې دي بالاخره چیوي پرسیږي کله چې وپرسېدل او یا هم د هغوی یو قسم یو حالت ته چې د پلازما د پلازمولیز په نوم سره یو عملیه اجرا کیږي چې په نتیجه کې حجره چیوي او له منځه ځي. خو په درېمه مرحله کې د هایپوتونیک محلولونه دي ګران زده کوونکو دا بیا هغه محلولونه دي چې د هغوی غلظت او اسموتیک فشار یې د یو ستاندرد حالت سره پرتله کولو څخه وروسته موږ او تاسو وایو چې دلته یو هایپوتونیک محلول چش کیږي رامنځته کیږي په یو اسموتیک فشار کې د هغو محلولونو د غلظت سره یو ځای دته هایپوتونیک محلولونه رامنځته کیږي. لکه موږ چې مخکې مو ویل دی رنګه محلولونه جوړوي چې دغه رنګه محلولونه کېدای شي چې په ځینو حجرو کې د هیمولیز په نوم سره یو عملیه اجرا شي چې د هیمولیز عملیه د دې باعث کیږي چې هغه حجره وپړسیږي او د حجرې د پړسیدلو څخه وروسته هغه حجره چې وي او لمینځه زی چې د دې عملیه څخه زیات وخت په طبي عملیاتو کې د جزئي فیزیولوژیکي معلولونو کې او په دې ترتیب د وینې په ترکیب کې او پلازمایي ترکیب کې کېدای شي چې ګټه او استفاده ورڅخه وسی. ګران زده کوونکو، رالو دلوز په دې برخه کې موږ او تاسو د حل شویو مادې پښتون کې د حل کوونکو مادې د براس د فشار ټیټې دلوایو چې دا هم د محلولونو د خواصو یا ځانګړتیاو څخه شمیرل کیږي. که چیرې موږ او تاسو په یو لوښي کې لږ څه اوبه واچوو، دغه اوبه په پرله پسې توګه هغه چشي سي بړاس سي. کله چې دلته دا اوبه بړاسېږي، دلته یوه اندازه فشار واردېږي، هغه فشار چې خپله د مایع د پورتنی برخې څخه د هغوی د مالیکولونو د بړاس په شتون کښې رامنځته کیږي چې دې ته موږ او تاسو خپله د بړاس فشار وایو. دلته مایع مواد د تودوخې په هره درجه کښې براس کیدلی سي چې د مایاتو د بړاس چټکتیا د هغوی د پورتنی سطحې د مالیکولونو په شمیر پورې اړه لري. چې موږ او تاسو مخکې هم وویله په دې ځای کښې یو نوه مثلا تاسو دا دوه شکلونه لري، په دې دوه شکلو کښې موږ او تاسو یو تښتېدونکي او بل نه تښتېدونکي مواد وینو. که چیرې وګورو نه تښتېدونکي مواد چې دي په مایع کې حل کېدونکي یا په مایع حل کېدونکي کې حل شي، تل د مایع په سطحه کې د حل شویو موادو ځینې ذرې دي چې د حل کوونکو موادو د ذرو ځای نیسي. دغه عمل د حل کوونکو د مالیکولونو د شمیر د لږوالي لامل کیږي چې د دې باعث کیږي چې هغوی چیرې د هغه مایع یا د هغه جسم پورتنۍ سطحې ته څه شي وکړي، حرکت وکړي یا هم وګرځي، چې دغه د براس چټکتیا ټیټوي. کله چې د براس چټکتیا ټیټه سوله، د مایع د براس فشار هم ورسره څه شي کیږي، ټیټیږي. نو په همدې اړه د رول په نوم سره یو عالم که چیرې وګورو موږ او تاسو ته داسې بیانې وایي، د حل کوونکي د براس فشار د حل شویو مادې په شتون کې په نری نه تښتېدونکي محلولي موادو کښې تر څېړنې لاندې ونول، نو او ده په لاس راوړل چې د محلل د براس فشار د نه تښتېدونکي مادې په شتون کې مستقیماً د حل کوونکي مادې په غلظت پورې اړه لري. لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته او تاسو لرو چې خپله پیچې د حل کوونکي مادې د براس او فشار د حل کېدونکي مادې په شتون کې ده، او پیچې د خپله دلته د خالص حل کوونکي د براس فشار ده، او ان یو چې د حل کوونکي مولي برخه ده چې دا مولي برخه کېدای شي چې مساوي په یو سره مختلف قیمتونه واخلي. چې موږ او تاسو ته وایي چې دلته د حل کوونکي د تښتېدونکي نه تښتېدونکي مادې په شتون کې دوی مستقیماً د حل کوونکي مادې په غلظت پورې اړه لري. زو ګرانو زده کوونکو، د محلولونو د ایشېدلو د درجې لوړېدلو ته راځو. موږ او تاسو د محلولونو هغه ځینې خواص وپېژندل، هایپوتونیک، هایپرتونیک. اوس راځو د محلولونو د ایشېدلو درجې لوړېدلو ته. که څه هم موږ او تاسو مخکې هم وویله چې یوه ماده هغه وخت په ایشېدو راځي چې د هغه د دننني براس فشار د باندني فشار یعنې د اتموسفیر له فشار سره مساوي واوسي، او په یو اتموسفیر فشار کښې د تودوخې په سل درجې سانتي ګرېډ کښې دوی څه شي په جوش راسي، عبارت د هغه حالت څخه دی چې ماده په څه شي راځي، په ایشېدو راځي. نو دلته د دوی د حل کېدونکي او د هغوی د محلول د ایشېدو درجې کمیت موږ او تاسو ته راشي. که چیرې خالص حل کوونکي ایشېدو درجه موږ او تاسو وګورو، هغوی د نه ایشېدونکې مادې سره جوړ شوي دي، او محلول ایشېدو له درجو څخه کېدای سي چې څه شي اوسي، ټیټ اوسي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو کولای سو چې په ترمودینامیکي لارو باندې هم ثابته شوی ده چې خپله د محلولونو د ایشېدو درجه د درجې بدلون او تغییر چې ده د محلولونو د مولارټي او یا د مولي غلظت سره مستقیمه اړیکه لري. چې موږ او تاسو ته دلته لرو چې د هغوی د تودوخې یا د تودوخې درجه یې د ایشېدو درجه یې د مولارټي غلظت او په همدې ترتیب مولي غلظت سره مستقیماً متناسب ده. یو مثال یې راکړی دی ګرانو زده کوونکو، په دې مثال کښې موږ او تاسو لرو چې د ګلوکوز دوه مولاره محلول تودوخې په کومه درجه کښې په ایشېدو راځي. د اوبو د ایبلوسکوپیک ثابت پر اساس باندې ثابت همره کړی دی. مړه تاسو راځو لمړی د دوی هغه مولاریکي غلظت پر اساس باندې د دوی د شدو درجه پیدا کوو چې هغه مساوي کیږي. دلته فرمول لرو، په فرمول کې مړه تاسو کولای شو چې د دوی قیمتونه وازه کو، د دوی د هر کمیت پر ځای خپل قیمت وازه کول څه خوروست. مړه تاسو هغه کچیر زر په حالت کې ضربو او کچیر تقسیم په حالت کې وو تقسیم وو چې بل اخر دلته مړه تاسو وینو لیټر د لیټر سره اختصاریږي او په نتیجه کې یوازې چش پاتېږي. الته مول پر لیټر، مول پر لیټر، د مول د لیټر سره اختصاریږي یوازې او یوازې درجه د سنتیګریډ یا سلسیوس پاتې کیږي. او وروسته د دواړو تودوخ ترمن توپیرونه چې یو تودوخ کچې را کړې ده او بل به موږ تاسو لاس ته راوړې ده چې په مساوي کیږي په یو سلو یو اشاریه سلور درجه ده سلسیوس سره. نو ګران زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننې ورځې درسي موضوع چې محللونه خواص و بس مو په کار دلته څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال د ګلوکوز 50% محلول د خوړو د مالګې 50% محلول سره هایپرتونیک دی، هایپوتونیک دی، ایزوتونیک او کاهیسیو. عمومي ډول د محللونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالصو محللونو د کنګل کېدو درجه څخه ټیټه ده، لوړه ده، یو شان ده، هیڅ یو. د قوي او ضعیف الکترونونو ترمنځ توپیر وشه. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننې ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوس پر شی چاري ولري.
آزادی ملمه.
احمد شیبریم سلامونه. نن مو داسې څوک ملمه دی چې ساينس لوستي، ادبیاتو ته کار کړی او له ژورنالیزم هم لري نه دی پات شوی. په همدې متفاوتو او نورو برخو کې به د دوی له څو خبر شو. دا ملمه مو ډاکټر یحیی وردګ دی. ډاکټر صاحب وردګ، مننه چې زموږ بلنه مو منلې.
مننه تاسو نه.
تاسو په خوانی چکسل واقعیا کې طب لوستي، دا کوم کلونه؟
زه د 1915 نه تر 1922 په چکسلواکیا کې وم. اول ته مې عمومي طب ولوسته، خلاص مې کاو، ډیپلوم مې واخسته او بیا آلمان ته راغلی یم.
له طب سره مو جوړه وه چې دا څنګه مو انتخاب کړه او کنه شرایط هم دي. بله،
او طب سره مې ډیره جوړه وه. زه وړ ماشوم وم چې دغه د نور ماشومان او سترګې به مې لیدلې چې دوی د مرستې ته اړتیا لري، غریبان او ناروغان په افغانستان کې، په کابل کې. نو غوښتل مې چې دا خلکو ته یو څه کار وکړم او بل یو څه داسې ډاکتران وو هغه ډېر ښه موقف کې وو او خلکو یې درناوی کوه. زه فکر کوم دا بل فاکتور هم وو چې د خوښېده.
یعنی تاسو د سترګو طب لوستې؟
نه نه نه، ما عمومي طب
ولوستې. او بخښه، او تاسو اشاره ورته وکړه چې عمومي طب، وروسته مو سترګې یادې کړې، ځکه بیرته مې دې ته پام شو چې
داسې د ماشومانو په سترګو کې یو هغه وه، یو شی و چې داسې مرستې ته یې اړتیا وه، یو هیله من و. دغه تر اوسه پورې د ما په یاد دي، د ناروغ و د غریب و. او هغه موږ په کابل په یو کلي کې تقریبا چې اوسېدو هغه داسې په ما یې تاثیر کړی
ده. د چکسلواکیا تجربې ته کرا شو. تاسو له کابله چکسلواکیا ته راغلئ؟
او زه له کابله په یو دولتي بورس چکسلواکیا ته راغلم. ما وروستي څلور سمفونه نهم لسم یولسم او دولسم په عربي ښوونځی کې لوستی دی یا مکتب عسکري کې، او بیا مو یو کانکور ورکی او موږ شپږ دیرش هلکان انتخاب شو او ټول راغلو چکسلواکیې ته. یو لس میاشتې مې سلواکي ژبه زده کړه چې ډېر لوی چلنج و د موږ دپاره. او بیا نو مالته په بل کال کې درس شروع کړی دی.
په کوم شهر کې مو طب ولوست؟
کوشیڅې، د شرقی سلواک اوکراین ته نږدې دی.
دغه سی یو نوې محیط او له افغانستان راتګ حالت او لکه څنګه چې تاسو ویل سلواکی ژبه سخت ژبه هم ده، څنګه و یعنی که څام تاسو خو د چیلنج خبره یاد کړه سخت وختونه و هغه په پایل کې
سخت و. مثلا یو هغه موږ چې اوله میدان هوایی ته راغلو ریل سیشن ته، بیا نجونې و هلکان به لاس په لاس یا سره تاوېدل یو بل بیمه چې کول دی موږ دپاره په عام محضر کې یو نوې او جالبه خبره وه. او بل بیا موږ ټوله شپه په ریل کې سفر وکړو، وږي هم و او په ریل کې به خلکو به ډوډۍ خپله راواخیستله او خوړله بې موږ ته به ثبت نه کوه. یو خاطرې او چلنجونه دي، یا یو دروازه وه داسې الکترونیک خپله خلاصېده او میدان هوایی کې دا داسې کلتوري شوک یا نوې خبرې وې. بیا نو چې راغلو سلواک ته هلته یعنی یو بیخی او بل ژبه بل محیط کې نو ډیر لوی سخت و او دا ډیر سخت چلنج و او سخت کار و. خو موږ بیا په دې ژبه کې کامیاب شو او موږ شپه ورځ درس وې. او بیا چې تپ ته ولاړو هغه بل لوی چلنج و. موږ تقریبا یو 15 افغانان و او یو 30 سلواکان و. نو دی هغوی په مابین کې کینولو، موږ سمه ژبه هم نه وزده او د موږ سویه د دولسم صنف هم ډیره ټیټه وه. نو په یو صنف کې د سلواکانو سره چې هغوی ژبه یې مورنۍ پلارنۍ ژبه وه او موږ لس میاشتې تنه ژبه کې بلد و، یو څه اساسات مو زده کړي وو او بل د مسلکي د نگاهنه هم موږ ډیر ضعیف و، لکه بیولوژی و جنتیک و فیزیولوژی در دوی دلتا پا دولسم سنف که لسم دولسم که ویلی دی. نو دی مسلکی دی نگانه هم و روستا پاتی وی باید شپا و رد کوشش کرای وی چی هم مسلکی موزان رسوله وی. یاو فصل یاو متن موگ باید سلواکانو یاو واره بی پی پویدل موگ باید سلور واره تکرار کرای وی چی مقصدم زنی اخیسته وی.
په دغه کوم شار کې ستاسو تبول وست بیا ورسته په خپل ژوند کې بیا هم دې شار ته ورغلی یاست؟
او زه دوه درې وارې ورغلم. څو کاله مخکې مې خپل ماشومان هم هلته وروستل، هغه لیلیا د اوسېدو مې ور وښوده، هغه شفاخانه چې موږ به عملي کار پکې کوو هغه پوهنتون و ته پوهنځی مې ورته وښوده. ډېر جالب و ده او زه څو وارې ورغلی.
څه احساس هم کوو یو له یو ځایه چې څوک کلونه کلونه پکې اوسېدلي او بیا لرې شوي او بیا بیا ورځي، څه احساس کوي؟
داسې سړی هماغه ځینې خاطرات ورپه یاد کېږي، هغه ښه وخت، ښه خاطرات، ښه دوستان. هلته مې څه ملګري و، یو سلواکي پروفیسر هم هلته ولیدل، هغوی بیا میلمه کړو کور ته او ځینې استادان هم سره ولیدل. او د ما د هیله و هغه هم دا وه چې کاشکې همدغسې پوهنتون کې یا په بل ځای کې د ما اولادونه هم یا طب ولونی او یا کوم بل مسلک ولونی.
ډاکټر صاحب ورتګ د خلکو یاد یو اړخ دی، لیکن دغه د مکان یاد یو مکان چې هلته تاسو ورغلی یاست، یو وخت هم پکې تیر کړی دی، بیا له کلونو وروسته ورځي، څه تاثیر در باندې کوي؟
دا یو داسې آرام بخونکی احساس سړي ته پیدا کېږي او سړی بیرته ځوان احساس کوي. د یوې خانه او د بلې خانه سړی وګوري دېرش کاله وروسته چې ته یو ځای ته ځې، سړی فکر کوي چې څومره وخت تیر شوی دی او دغه وخت بیخي داسې څومره زر تیر شوی دی او دا عمر څومره تیر شوی دی او سړی څومره زوړ شوی دی. یعنی اولادونه مې او وخت نه و. دا د یوې خانه او د بلې خانه سړی خصوصا تحصیل وخت کې داسې هیله و ارمانونه لري چې زه به دا طب ولونم او بیا به ډاکټر شم مثلا او بیا به مریضان ګورم او هغه دغه بیا د ما په ژوند کې یو لوی هغه تاسف و یا disappointment و disappointment پښتو کلمه یې
تاسف دی
او تاسف و چې ما ونه شوای کولای من هیڅ ډاکټر په سپینه چپنه کې افغانانو ته مریضانو ته کار وکم خدمت وکم نو دغه ډیر ډیر احساسات یو چې
ډاکټر صاحب ورته تاسو بیا تقریبا شل کاله مخکې په جرمنی کې په روغتیایي برخه کې کار کاوه نو هلته مو دغه تنده نه ماتېده؟
نه زه چې آلمان ته راغلم په 1992 کې د ما لوی هیله او ارمان دا وه چې خپله رشته کې کار وکم او من حیث ډاکټر او افغانانو ته کار وکم خو د ما دغه پناهندگی لس کال دوام وکړي زه لس کال قبول نکم حتی ما په نرسینګ کې من حیث د نرس د کورونو ته چې ورځي بالاخره یو کار پیدا کړ چې زه د کوره ووزم او مسلکي ژبه آلمانی ژبه زده کړم حتی په دو کې هم یه مات اجازه په هماغه وخت کې نه راکوله او دغه زه ډیر مایوسه کلم او ډیر دپرس وم زه تقریبا ناروغه شوم د دغه وخت کې د ما د ژوند خرابترین خاطره یا دوره د ما همدغه ده چې ما شل کاله درس ووی زحمت میویست هر څه مې چې انرژي وه تمام میکله آخر کې آلمان حکومت نفت اجازه نه لري دلته کار وکړي او ما کوشش وکړي چې د سره صلیب یا د بیپلو ډاکټران یا نور مؤسسات د لارې هم افغانستان کې کار وکم خو نه کېده نو بیا مې نور درسونه شروع کړل یو څه به د عامه روغتیا کې مې بیا یو پانتون کې درس وی یعنی دغه د عامه روغتیا او د روغتیا مربوط کارونه ما کړي دي
خد یعنی ما فکر کوم چې تاسو په طبي برخه کې کار کاوه
په طبي برخه کې مې دسه یو سو میاشتې مې یو ماینه خانه کې کار کړای دی او د یو ایرانی سره او هغه غوښتل چې زه دوام ورکم خو ما بیا دغه د عامې روغتیا سیستم ولوستا په هایدلبرګ پانتون کې او منیجمنت د عامې روغتیا مې ولوستا بیا دغه عامه روغتیا زه دوبره ځان ته جذب کړم که په سپینه چپنه کې یو ډاکټر یو ناروغ ته کار کولی شي خو که سړی سیستم باندې کار وکړه هغه په سلهاوو په زرهاوو خلکو ته او ناروغانو ته کار کولی شي ځکه چې روغتیایي سیستم سړی ښه جوړ کړه او روغتونونه جوړ کړه په دغو عقله پورې ما ډیر زحمت بیا ویست درسونه مې څو کاله په آلمان کې ووی د درېمې نړۍ عامه روغتیا او ما بیا دا غوښتل چې که افغانستان کې موقع برابره شي بیا هلته دغه فکرونه یا دغه پلانونه او دغه کارونه وکړم خو له بده مرغه بیا د 2001 کال نه وروسته هم دا زمینه ما ته برابره نه شوه
ډاکټر صاحب که چېرته افغاني کتره شو یعنی تقریبا 14 کاله مخکې په هامبورګ کې چې دغه غیر دولتي ټولنه فعال شوه لپایلې تاسو مشي کوله
او د ماساس ما یې خیده خودلته موږ سره نور افغانان هم وو او آلمانان هم وو
په دې ټولنه کې د افغانان او جرمنیانو ترمنځ د فرهنګي تبادله ترڅنګ په جرمنی کې د افغان کډوالو د ادغام د هڅو خبر هم کیږي د ادغام په برخه کې خپل هڅې څنګه بولی چې آیا ډیر افغانان مو جذب کړي دي ته چې په دې ټولنه کې مدغم شي
او د ادغام خبره د سیدا موږ یوې خانه واړو چې افغانان د مشوره او کوچ آلمانی ژبه زده کا دلته هغه خپل مسلک چې زده کړای دی هغه تثبیت کا اپ دولتی ادارو کی بیا پوغو کی کار وکا یا نوی مسلک زده که و تحصیل وکه او نور دست مشوری ورکوو دیدو ترچنگ مو بیایی چه مو باید اغا خپل افغانی هویت هم وساتو ده دی ادغام مانی نکیی لبدا مرغ زمی خلق فکر کهی چه ده افغانی هویت ساتل یا پاللی موږ د کلتور باید ونکو یا د معنی کی نه هغه حتی هنوز مثبت تاثیر کوي په ادغام باندې او زه خپله په د آلمانانو سره چې یم هم ځان ښه احساسوم خو زه چې د افغانانو سره مثلا اختر ته ورځم یا کوم بل واده وي اتن کوم یا همیشه افغانی جامې اغوندم هغه هم دما خوښیږي دما د هویت برخه ده او هغه باید پټ نکو هغه باید د لاسه ور نکو بل د وروستۍ څېړنې همدا ښایي چې په نورو هیوادونو کې هغه ماشومانو ته د مور او پلار ژبه ورته وښودل شي په ښه توګه مور او پلار یې په مخپله ژبه ورسره خبرې وکړه او هغه لیکل ولوستل زده کړه د ماشومانو د ذهن د انکشاف دپاره ډیر مثبت تاثیر لري نو دغه مسایله کې له بده مرغه افغانان یا خبر ندی او یا بیغوری کوي چې په دو برخه کې مو کار او خبرې
ډاکټر صاحب اردک فکر نه کوي چې په همدې برخه کې یو ستونزه ده هم داسې سم کتابونه نشته چې ځینې کورنۍ خپل ماشومان ته په بهرنیو هیوادونو کې تدریس کوي او که څنګه
سل په سلو همدغه ښه موضوع ته تاسو اشاره وکړه دیته مو شل کاله مخکې مو ولیدل چې دلته مو په بن کې مو یو د ژبې کورس د پښتو ژبې کورس وکړه کتابونه مو کتل چې هیڅ نه وو ما د افغانستان نه د درسي نصاب د مکتبونو راوړل هغه هم داسې ډیر ګټور نه و بیا په اروپایي هیوادونو کې سویدن کې کارونه شوي دي دنمارک او د اکثریت اروپایي هیوادونو کې چې څه کورسونه وو یا څه کتاب او درسي مواد راټول شوي وو استفاده کېدل موږ دلته راټول کړل خو بیا هم موږ مجبوره وو چې خپله درسي مواد ولی کو برابر کو فوتوکاپی کو بیا یو وخت مختدا فکر پیدا شو چې راځي دغه درسی مواد چې مو رامنځته کړی دي او مو پراختیا ورکړی ده داسې د کتابونو په شکل راولو په یو سیستماتیک په بیلابیلو سویو یې وویشو او په بیلابیلو برخو باندې لکه د لوست کتاب د تمرین کتاب یا د ګرامر کتاب چې دغه کارم خوشبختانه په دروستیو کلونو کې وکړای شوای
تاسو کتابونو ته اشاره سکوي یو شمیر کتابونه هم افغانیک ټولنې چاپ کړی دي شمیر څو تر رسی د پښتو دری کتابونو
په مجموعي توګه مو فکر کوم تر شپږ سوه عنوانه پورې به مو کتابونه چاپ کړي وي
او دا ټول د ماشومانو لپاره دي
نه 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 دا د بیلابیلو ژبو کتابونه دي د بیلابیلو برخو رشتو په هکله دي د ماشومانو لپاره به د ژبې سره شاید تر څه کم سل وي او یا اتیا به وي د ماشومانو لپاره د ژبې کتابونه او بل د هغه آلمانانو لپاره چې دوی پښتو زده کوي لکه موږ داسې عنوان ورکړی دی پښتو لکه دوهمه ژبه
د دې آلمانانو په برخه کې د آلمانانو تجربه تاسو څنګه ارزوي یو غوښ چې کله تاسو دا کتابونه لوستې دي پښتو یې ترې زده کړې
او هغه ډیر خوشاله دی هغه ډیر خوشاله دی خو یو ستونزه په دوه کې دا چې موږ د فعلا انګلیسي پښتو لرو یا دا چې تکمیل شوال ایدیت شو بیای آلمانی تا هم عرووده یا خبره ده بل موگ دسه زن پخانی کتابونه هم چاپ کریدی لکه د منفرد لورنس. منفرد لورنس یو آلمانی د آلمان شرق یو پروفیسور و چې هغه په اتیاوم لسیزه کې یو ډیر ښه ګرامر په آلمانی ژبه لیکلی دی. آلمانان دقیق هغې نه ډیر استفاده کوي او په آلمانی پانتونو کې هم چې پښتو خلک زده کوي د دغه کتاب نه زده کوي.
ډاکټر صاحب وردک، که چېرته د ژورنالیزم برخې ته راشم، له دوچه ویلی آلمان ژغ سره هم د سلاکار په توګه پاتې شوي یاست، دا څرنګه تجربه وه؟
دا یو ښه تجربه وه د ما دپاره. چې تقریبا 2015 کې بن ته راغلم، بیا دوی د ما نه خواهش وکړه چې دا د پښتو ژبې آنلاین برخه ورو ورو پرمخ بوزم. بیا یو هغه دا وه چې ما غوښتل چې دغه آنلاین برخه باید ډیره زیاته شي، خو هغه وخت کې دوبره چا ورته توجه نه کوله. یعنی ما به هفته کې فکر کوم 10 ساعته 12 ساعته ورته کار کوه. یعنی همدغه مکمل د پښتو ژبې د آنلاین برخې دپاره دوی تنها 12 ساعته ورکول وخت، چې دا ډیر د تاسف ځای و. بل داسې هغه دا ده چې که څه هم په غرب کې داسې ویل کېږي یا سړی فکر کوي چې دا مطبوعات پوره آزاد دي، خو هلته ما دغه احساس وکړئ چې دلته هم د پاس نه یو پالیسی ورکول کېږي او دغه نشرات هم چې کېږي د مغه پالیسی په چوکاټ کې کېږي. زه دوه مثالونه درکولی شم. یو مثال یې دا دی چې د هغې وخت کې دویچه ویله ته د موږ د افغانستان څانګې ته ډیرې پیسې ورته کول کېدې چې په افغانستان کې د بیارغونې خبرونه نشر کړي، یو مجله نشر کړي. هر شی به چې په افغانستان ګوره که یو اندک شی به جوړېدل دوی به دا خپرول. دا یو مثال دی. یو بل مثال یې دا دی چې ما خپله یو عالم د امریکا نه راغلی و میرکی په نامه، او هغه بیا دا خبره دی هغه وکړله چې افغانستان کې د ناتو چې بمونه استعمال کړي دي په دو کې یورانیم کار شوی دی، او په افغانستان په خصوصا په جنوبي سیمو کې دغه ماشومان نوته سرطان ډیریږي. دا یوه داسې څیړنه وه. زه ورغلم ځکه چې ما د طبي د نگاه نه دې سره علاقه وه، او یو راپور مې پې جوړ کړه او خپور مې کړه په ویبسایټ کې د دویچه ویله. دوه ورځې بعد چې زه راغلم دغه راپور نه و. بیا زه مشر ته ورغلم چې دا ولې د ما راپور لیکلی دی. وایي نه دا خو دقیق نه و او ارقام نه و، تحقیق نه و داسې. دا والا دا خو یو نظر و دی، موږ لیکلی دی چې فلانی نفر دغسې یو تحقیق کړی دی یا نظر لري او داسې ونډه یې جوړه کړې وه، او موږ که بل څوک په بل نظر دي بیا بیا خپور کړو که نه. نو بیا نو هغه وخت کې دا ونه منل شوی نه نه ته په نورو خبرو سې مه ګرځه، بس دغه باید نشر نه شي. او بیا
خو دلته د ژورنالیزم په حساب، ډاکټر صاحب، د ژورنالیزم په حساب باندې متاسفانه په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې هم اوسم یو څوک د یو چا ادعا اخلي او په هغه باندې راپور تیاری ځینې رسنۍ، خو ژورنالیستیک اصول دا دي چې هغه چا چې ادعا کړې ده اول باید دې ته وکتل شي چې دی څومره مهم انسان دی، له سیاسي پلوه، له اجتماعي پلوه او له نورو اړخونو څومره مطرح انسان دی چې دغه خبره اهمیت پیدا کړي. دویمه خبره دا ده که یو څوک یوه ادعا کوي او ادعا ډیره مهمه ای لکه دا تاسو چې اشاره ورته وکړه، باید دا ادعا بیرته له یوه تحقیقاتي مرکز سره شریکه شي چې هغوی دا ردوي او که تاییدوي. ځکه که چېرته د افرادو ادعاوې نشو لکه په افغانستان کې په تیرو کلونو کې او تر اوسه پورې ځینې رسنۍ ځینې راپورونه خپروي، بس وایي خلک وایي، دا خلک څوک دي؟ دا بیا ګډوډي او انتشار رامنځته کوي. همدا علت به نه و؟
زه تاسو سره هم نظر یم چې یو ادعا باید یو څوک وکړي هغه باید یو تحقیقاتي مرکز قربان دي چېډنه او کا تحقیق او هغه خپل مسلکی نظر وړاندې کی داس درست خبره ده خو ما د نشوي کولای د ما مقصد دغه وا چې اوس وګوري همغه وخت کې د افغانستان په حق له د ما یعنی نظر یا امپریشن دا وا چې دوی زیاتره فقط مثبت 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 خبرونه نشرول هغه منفی نه نشرول د ما هغه دغه وا هدف میدیدونه.
آها
زه نه وایم چې دغه تحقیق یا دغه ادعا به درسته وا یا دا یو تحقیقاتی نظر وا خو هلته ټول هغه پالیسی ما یو مثال را ورا چې دغه مثبت خبرونه به که هر شی و مهم بم نه و دا به نشریدل اوس مثلا د شیشه فابریکه جوړه شو ده و شو ده افتتاح شو ده و شو ده و شو د ما په نظر دغه سی که یو څوک دا ادعا هم کوي چې په افغانستان کې ناتو عسکر و یورانیم استعمال کړی دی او هلته دغه بیا سرطان زیاد شوی دی، دا یو مهمه مسله ده.
البته د ژورنالیزم په حساب باید دغه څوک چې ادعا کوي دا مهمه مرجع وي. یعنی مثلا که چرته په بروکسل کې د ناتو دفتر یو څنګه دا خبره کوي اهمیت پیدا کوي، که چرته د امریکا یو منل تحقیقاتي مرکز دا ادعا کوي اهمیت پیدا کوي، او که فردي شکل باندې وي بیا د ژورنالیزم له اصولو سره سم یو څه احتیاط پکار دی. خو خیر له ژورنالیزم به بیرته راووزو. ډاکټر صاحب، د مرکې په پیل کې تاسو وویل سه یو ارمان مو دا اوسې له تبه لرې شوي دغه د کلونه تیر